السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې دولس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره. د ترکی په اړه هم یو رپورټ لرو. تبصرې او شننې هم دي. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار الله مومن دې درته وړاندې کوي.
د پاکستان حکومتي ګوند د ترک انصاف مشر عمران خان هغه خبرې بې بنیاد ګرځولې چې ګینه کې په پاکستان کې پوځي حکومت راشي نو ولس په هر کله کوي. د خبر پښتونخوا په صوبای کې د امین نشل ګوند د صوبای اسمبلی په خوانی غړي شعیب خان ناڅرګند وسلوالو په ډز وجلې او د ترکی چارواکو د ناکامې پوځي کودتا په تور څه باندې شپږ زره کسان نیولې. اوز خبرنو تفصیل. د پاکستان ترک انصاف مشر ویلی که په ملک پوځي مارشل لا ولګي نو ولس په هر کله کوي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پرون انتخابي جلسې ته په وینا کې عمران خان وویل د ترکی ولس زکه د پوځ خلاف له جمهوري حکومت سره ودرېدو چې حکومت یې ولس ته ټولې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. خوره د په خبره پاکستان کې بیا داسې نشته نو ځکه که حکومت ختم شي نو خلک به جشن مانځي. نوموړی وایي که پاکستان کې پوځ راشي او موجوده حکومت ختم کړي نو خلک به خوشحاله وي. مټیانې به ویشل کېږي. خلک به خوشحالۍ مانځي. جشنونه به کېږي. بلخوا د حکومتي ګوند غړي تلال چودري پرون له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان دغه خبرې په مکمله توګه بې بنیاده ګرځولې او ویلي دي ولس له جمهوري حکومت سره ولاړ دی. په ترکیه کې د حکومت پر وړاندې د کودتا هڅه د خالی په شپه د هغه هیواد د پوځ د یوې ډلې لخوا وشوه چې د ولس او حکومت لخوا شنډه شوه. د خبر پښتونخوا په صوبای کې د امین نشل ګوند د صوبای اسمبلی پخوانی غړی شعیب خان ناڅرګند وسلوالو په ډز وجلې. د صوبای ضلع پولیس چارواکو نن مشال ډوته وویل دغه پیښه د اتوار په ماښام رامنځته شوې. چارواکي زیاتوي شعیب خان په خپله حجره کې ناست و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د امین نشل ګوند یو مشر پراسیاب پټک بیا په ټویټر خپل پیغام کې د شعیب خان وژنه د ګوند لپاره لوی تاوان بللې. په پیښور ارمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون وسلوالو حملو کې د وژل شو زده کوونکو میندو پلرونو په افغانستان کې د پاکستاني او طالبانو د یو قومندان عمر نری په وژنه د خوشحالۍ څرګندونه کړې. پیښور ارمی پبلک سکول حمله کې د یو وژل شوي ماشوم خوزیفه امور اندلی به پرون مشال ډوتویل ډیره خوشاله ده چې پیښور ارمی پبلک سکول د حملې منصوبه جوړونکې یا طالب قومندان وژل شوی.
خو زمونږ ماشومان خو واپس نه راځي که نه مونږ ته تسلی خو هغه چیز به ورکوي چې ماشوم به واپس راشي هغه خو راتلی نه شي. خو جا شکر دی چې دا ماستر مایند لاړه نور ماشومان به بچ.
د پاکستان وزیر اعظم هم تیر ورځ د پیښور پر ارمی پبلک سکول د بریز مبارک قبلونکي خلیفہ منصور چې د عمر نری په نوم هم پیژندل کېده په افغانستان کې په وژل کېدو یې د افغان ولسمشر مننه وکړه او د ترهګرۍ ضد په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. د 2014 کال د دسمبر په 14مه په شوي یاد برید کې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شوي چې زیاتره زده کوونکي وو. د خبر ایجنسی ځایي کاروباریان وایي په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ایښودو وروسته یې کاروبار سخت اغېزمن شوی. د خبر ایجنسی په لوړګي کې یو کاروبار کوونکی پراسیاب شینواري پرون مشال ډوته ویل کله چې دغه شرطونه نه وو آزاد تګ راتګ به کېده نو کاروبار یې ډېر ښه او ژوند یې اسان وو. خو اوس له ډېرو مالي ستونزو سره مخ دي. یاد وي چې د روان کال د جون میاشتې نه پاکستان حکومت له افغانستانه د تورخم لارې پاکستان ته د هغو افغانانو په داخل له دو بندیز لګولې چې سپری اسناد نه لري. د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه د مهال د داعش وسلوال ډلې په واک کې ده. د چارواکو په وینا د داعش له وژل شوو او نیول شوو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښایي چې ډېری پاکستانیان دي. د ننګرهار د والي ویان ته وله خوږیاڼي تېر ورځ مشال ډوته وویل چې پر پاکستانیو سربیره د داعش په لیکو کې د تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو وګړي هم شامل دي. د افغانستان د جوزجان د کرکین ولسوالۍ د دوه قومي مشرانو ترمنځ اختلاف په دې وروستیو کې زور اخیستی. د جوزجان د ولایتي شورا د مرستیال عبدالقادر مالیا او کرکین کې د ولسي پاڅون د قومندان قربان توردی پلویان پرون د شبرغان خار ته ورغلی وو او دغلته د یو بل پر ضد مظاهره وکړي. په سیمه کې د مشال ډو خبریال د جوزدان د ولایتي شورا د مرستیال د پلویانو له خولې وای چې قربان توردی په زور له خلکو پیسې اخلي او خلکو سره زور زیاتی کوي. خو د توردی پلویان به دغه اداوې ردوي او وای د ولایتي شورا مرستیال د کرکین د ولسی پاڅون د قومندان د نوم خرابولو هڅه کوي. مشال اډوتا وغوګستې امریکایي رسنۍ وایي د لوزیانا ریاست په بیټن روچ کې د اتوار په ورځ درې پولیس افسران وژل شوي او لږ تر لږه درې نور جوبل شوي. د بیټن روچ یو خاروال کیپ هولډن ان بی سی نیوز ته ویلي دي د افسرانو ته بل شوي وو چې د خالی په ورځو یا د سیمه کې ډزې شوي. نو چې کله دوی په دې لړ کې پرون دغه ځای ته ورسېدل نو لږ تر لږه د یو وسلوال کس لخوا تر ناڅاپي برید لاندې راغلل. پولیسو ویلي دي د ډزو په ځای کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی. پولیسو لومبه ویلي وو داسې ښکاري چې د مشکوک برید کوونکو شمیر زیات دی. د تشدد وروسته له غوره مخته شوی چې په دې وروستیو کې دوه تور پوستي کسان په ډیلاس کې د پولیسو په ډزو ووژل شول. د ترکی چارواکو د ناکامی پوځي کودتا په تور څه باندې شپږ زره کسان نیولي. دا په داسې حال کې دا چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان هوډ څرګند کړی چې د ریاستي ادارو پاکولو ته به دوام ورکوي. پرون په استنبول کې د یوې جنازې پر مهال اردوغان هوډ څرګند کړ چې ټولې ادارې به د امریکا میشته مذهبي مشر فتح الله ګولن له پلویانو پاکوي. ترکی حکومت په ګولن تور لګوي چې په ترکی کې د 15 جولای د ناکامې کودتا منصوبې تر شا لاس لري خو ګولن به دغه تورونه رد کړي. او اخري خبر د کرکټ او د پاکستان کرکټ لوبډلې د انګلند په تاریخي میدان لارډز کې کوربا لوبډلې ته شل کاله پس په ټیسټ میچ کې ماتې ورکړه. د دې میچ تر ټولو مهمه خبره د صوبای سره د تعلق لرونکي ځوان باولر یاسر شاه په یو ټیسټ میچ کې د لسو لوبغاړو اوټ کول وو. بلخوا د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو د لړۍ څلورمه لوبه پرون د افغان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د دې لوبې کوربه هیواد هم آیرلند دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د کرکټ د ټیم د دې بریا له کبله ټولو افغانانو د کرکټ د ملي ټیم غړو ته مبارکي ورکړي. دا اتر دې د ما د مشال خبرونه اوس هم د کرنسیو بیو او د موسم حال رفت انجم اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 20.22 روپۍ او په 19.88 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.83 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.76 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 23.02 روپۍ او په 23.09 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 2.25 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 225 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسماتو د محکمې د وینا تر مخه تیر ورځ د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې د بارانونو له وجې موسم کې خواله راغله او د ګرمۍ زور کم شوه دی. راتلونکو 24 ساعتونو کې ملکن، هزاره، کوهار ډیویژن او بنو او ډیل خان کې د باران امکان دی. پیښور کې به هم خال خال وریځ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 25 وي. بنو کې 15 او شل او کوئټه کې به 6 او 24 وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به اورئ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي په پاکستان کې به ولس د مارشل الله هرکلی کوي. بلخوا حکومتي ګوند دا خبره ردوي. په پېښور آرمی پبلک سکول د حملې منصوبه جوړونکي یا ماسټر مایند وژل شوی. پاړه په باچا خان یونیورسټي وسلوال برید کې د یو وژل شوی زده کوونکي پلار وایي
دا د قوم بچی د دې په شهادت کې او د دې په مرګ کې چې هر څوک ملوي شي د هغې انجام به د ګولۍ نه کېږي او خدای پاک به د دې ماشومانو هغه انتقام او بدل دا اخلي.
په روانه خپرونه کې به د رسمک په اوچت غره د جوړې الکساندر کلی پاړه هم واره.
دا الیزندر کلا خاص کر د دیدنونی و د براخل پا دود پوست بخره دو. دا الیزندر کلا چه کلا جوراولا بیا یو جرنل و د اخصر علی رو غلی و الیزندر نمه دا.
د شینوارو د بیلابیلو ولسوالیو څخه د جنگونو لامل په زرګونه کورنۍ د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ شوان تیروي. له حکومت نه سرپناه غواړي.
څوک د کرا وسه لري څوک د کرا وسه نه لري. د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې دغه خلکو دپاره داسې ځای انتخاب کا چې دولت یې سادګي وکړی شي د امنیت په خاطر باندې او د مجلسو والا یم.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورته د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ویلی دی که په ملک کې پوځي مارشل لا ولګي نو لس به هرکلی کوي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې انتخابي جلسې ته په وینا کې عمران خان ویل د ترکی ولس ځکه د فوج خلاف له جمهوري حکومت سره ودرېدو چې حکومت یې ولس ته ټولې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. خو د ده په خبره په پاکستان کې بیا داسې نشته، نو ځکه هم حکومت ختم شي به او نو خلک به جشن المانسی. بلخوا د حکومتي ګوند غړي تلال چودري له رسنو سره په خبرو کې د عمران خان دغه خبرې په مکمله توګه رد کړې دي. ویلي دي ولس له جمهوري حکومت سره ولاړ دي. نور تفصيل د احمد الله ناورو.
د اتوار یا یک شنبې په ورځ د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر د میرپور ضلع چکسواری سیمه کې انتخابي جلسې ته خپل وینا کې عمران خان وویل چې په پاکستان کې جمهوریت ته د فوز نه نه بلکې د وزیر اعظم نواز شریف د ډکټیټرشپ او بادشاهت نه خطره ده. نوموړي د عمران خان وینا وا چې په پاکستان کې خلک ټیکس ځکه نه ورکوي چې د دوی په پیسو حکمرانان د بادشاهانو په شان وسی، او دغه وجه ده چې کله هم فوز راشي نو اولس جشن مانځلو سره مټایان هم تقسیموي. د ذکر ده چې تیره اونۍ موو ان پاکستان په نامه یو سیاسي ګوند د اسلام آباد په ګډون د ملک په ځینو لویو ښارونو کې لوحې لګولې وې چې پرې د جنرال راحیل شریف عکس چاپ و او په اردو ژبه پرې لیکل شوي وو د تک خبرې زړې شوې د خدای لپاره وسراشه. د دغه لوحو لګولو وروسته د پاکستان فوز ویان عاصم باجوا په ټولنیزې شبکې ټویټر باندې په خپل خپور شوي یو بیان کې ویلي وو چې په بېلابېلو ښارونو کې په لوحو جنرال راحیل شریف ته د هیواد چارو سنبالولو له بلنې سره د فوز د ادارې هیڅ کار نشته. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ تاسو اوریدل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي که په پاکستان کې پوځي مارشل لا ولګي نو لس به هرکلی کوي، خو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تکی له دې سره اتفاق نه کوي. وایي چې دا وخت په پاکستان کې ولس له جمهوریت سره ملګری دي. د ده په خبره ځکه چې دا مهال د منتخب حکومت او وزیر اعظم نواز شریف پر ضد هیڅ قسمه ولسي تحریک نه تر سترګو کیږي. ډاکټر محمد تکی سره زموږ همکار اسرار العالم مومند مرکه کړې ده. راځي چې ورو چې نوموړی په دې اړه نور سوای
بیانات چې اوس دی دا ور کوي چې خلک به مټایانې تقسیموي دې کې لږ ډېر صداقت هم شته. دا د پاکستان کې دا واقعات شوي هم دي. د ضیاءالحق په وخت کې او بیا مشرف چې واک واغېستو نو هغه وخت کې خلکو داسې کارونه کړي دي. خو هغه معلوم خلک دی، مخه خلک دی چې کم د فوج طرفداري کوي، د فوج د راتلو خیر مقدمونه هغې کړي دي. خو اوس موجوده حالاتو کې صورتحال داسې دی چې یو پارټي د میاظم نواز شریف د خلکو په غوټونو باندې راغلی دی او د هغې برخلاف عمران خان تاریکونه چلولي دي، عدالت ته لاړ دی، الیکشن کمیشن ته لاړ دی او هر ځای کې ماتې خوړلې دي.
نو ډاکټر صاحب، دوی چې دا کومه خبره کړې ده چې د ترکی صدر او وزیر اعظم دغه خپل ولس خدمت کړی دی، دغه ترکی د قرضونه خلاص کړی دی، خو بیا دغه د پاکستان سره پرتله کړي دي چې پاکستان کې به دغه سیستم نه شوي، نو ځکه دا وایي چې د پاکستان ولس په خپل حکومت سره د خپل ولسي حکومت سره ونه درېږي.
ارز دا دی چې د دې فیصله خو د پاکستان ولس کوي. زه خو داسې نه وینم چې یو ولسي تاریخ روان دی او د نواز شریف حکومت په زول غواړي. خو دا یو شخص خوښه ده، عمران خان لګیا دی درې څلورو پنځو کالو راسې دا خبرې کوي، نو ولسي تاریخ کوي هغه صرف اسلام آباد پورې خو محدود به نه وو. دوی چې دا درنې کولې نو هغه خو ال پاکستان درنه نه وه، اسلام آباد ته دوی راغلي وو په یو مخصوص علاقه کې دوه درې کیلومتره کې دننه دوی هغه تاریخ کول. که تاریخونه وي نو خو پوره ملک کې بیا تاریخ وي، په هر یو صوبه کې به تاریخ وو.
څه ګورئ تاسو په اوس مهال کې؟ څنګه تاسو خپله باندې هم وکتل چې په اسلام آباد کې په ځانګړې توګه هلته کې د راحیل شریف چې کوم د پاکستان د فوج مشر دی موجوده، د هغه په ملاتړ کې بینر لګېدلې اوس د عمران خان لخوا دا قسمه خبرې، نو څه ګورئ چې آیا پوځ دا وخت غواړي چې په پاکستان کې مارشل لا ولګي؟ د عمران خان دغه خبرو نه څه ګورئ تاسو چې عمران خان یو شمېر پلویان لري په هغه کې زیاتره ځوانان دي، نو څه ګورئ چې د عمران دغه خبرې په پاکستان کې د جمهوریت ته څومره تاوان رسوي؟
جی سر کې دا خبر وکم چې واقعتن چې د سر جمهوریت ته او جمهوریت لپاره چې کوم نریټیو دی او بیانیه په کار ده هغه ته نقصان رسی. دیر از نو کوشن اباوت دیٹ. بیا ستاسو دا خبره چې دا پوسټر چې لګیږي ما خیال ده چې ترکیه او د پاکستان په ماروزی حالاتو کې ډېر زیات فرق دی. پاکستان کی فوج ډېر طاقتور دی اوس پوره او خصوصا د راحیل شریف په دور کې خو لا طاقتور شو. د عمران د درنې د وجې نواز شریف حکومت ته او جمهوریت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دې سره د فوج چې کومه توله ده هغه ډېر ګران شوی ده، هغه ډېر کامیاب دي په دې کې، هغې ته دې ته حاجت نشته چې مارشل لا ولګي.
تاسو په امریکا کې میش د کارپو ډاکټر محمد تکی مرکه اوریدله چې زموږ همکار اسرار الله مومن ورسره کړې وه.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو اړه د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وايي افغان حکومت ته پکار ده چې د ترکیې له رسته پیښې نه سبق واخلي او د ولس ملاتړ خپل کړي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي ارینیون وايي د ترکیې له حکومت سره د خلکو ملاتړ نړۍ ته وښوده که جمهوري حکومت د ولس ملاتړ ولري نو هیڅوک یې له منځه نشي وړلی. په دې اړه نور تفصیل د ناجیا ساپه په دې رپورټ کې اورو.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا حاصل شنډېدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې د خلکو ملاتړ د راجلبولو لپاره خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې پخوا کړي دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولس قناعت حاصل کړي.
افغانستان کې هم په هغه صورت کې حکومت کولای شي چې ولس ملاتړ ترلاسه کړي چې د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورکړي. بدبختانه په افغانستان کې چې موږ ګورو حالت برعکس دی. حکومت په دې دوو کلو کې ونه توانېده چې ولس ځان ته جذب کړي. نو زه فکر کوم که چېرې ولسي ملاتړ د حکومت سره اوسي هېڅ قدرت نشي کولی چې هغه حکومتونه رانسکور کړي. ځکه ښه مثال یې د ترکیې پېښه ده چې یعنې ټولې دنیا ته یې وښودله چې یعنې ولس چې د حکومت تر څنګ ولاړ وي هغه حکومت هیڅکله زوال نه لري.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه د شنبې په شپه د هغه هیواد د پوز د یوې ډلې لخوا وشوه چې کودتاچیانو په لومړي سر کې د استانبول په ځینو مهمو سیمو او پارلمان ته څیرمه ځایونو کې ګڼ شمېر ټانکونه ځای پر ځای کړل، خو وروسته د هڅه د حکومت او خلکو لخوا شنډه شوه. د ترکیې چارواکو د کودتا د دې ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولي دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 1300 زیات نور ټپیان شوي دي. وروسته دغه هڅه د افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو لخوا وغندل شوه. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم د ترکیې د خلکو له دې اقدام نه هرکلی کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمانو فدا محمد ده، خوشاله شوم او داسې غواړم چې په افغانستان کې هم داسې یو رئیس جمهور پیدا شي. ترکیه چې څنګه د عوام مخکې شول، کامیابی هغوی وکړه، خوشاله مونږ شو.
عباد الله احمد اوسیدونکي د کابل، مونږ ته هم غسی یو موټی اوسې ټول اقوام ټول قومونه په یو غږ او په یو هغه باندې باید اوس.
دې سره هم مهاله د سیاسي چارو یو شمېر سیړونکي په دې نظر دي چې کچېرې ملتونه وغوړي او په خپلو حقونو خبر وي نو هیڅکله هم هغه ډلې نه بریالی کیږي چې په غیر قانوني لارو واک ترلاسه کړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپو ودیر صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملتونه بیدار اوسی او نو هغه لګکیان چې غواړي صرف د نظامی او زور د لارې نه غیر قانوني لارونه په قدرت ورسیږي او هغه سبب د وژلو د یو تعداد نفوس هم د دوی کیږي، کاملت هوښیاري همدغسې مخه نیسي لکه په ترکیه کې چې ونیوله.
نوموړي وویل د ترکیه پیخه افغان حکومت ته دا پیغام رسوي چې که حکومت له ملت سره ووسی نو هیڅ قدرت نشي کولای چې حکومت له منځه یوسي. د کارپوهان همدارنګه وایي چې افغان حکومت باید له دې پیښې ښه استفاده وکړي او ملت ته د اسانتیاو د برابرولو له لارې خدمت وکړي تر څو د ملت او دولت اړیکې سره نږدې شي.
د ناجی سپه رپورټ تاسو اوریده. په پېښور آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون وسلوالو حملو کې د وژل شوو زده کوونکو میندو پلرونه د پاکستاني او طالبانو د یو کمانډان عمر نری په وژنه د خوشاله څرګندونه کړې ده. په دوی کې سنو میندو پلرونو بیا مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم دا ښه خبره ده چې په پېښور آرمی پبلک سکول د حملې منصوبه جوړون کې یا د طالب کمانډان وژل شوي خو له دې سره د دوی بچي بیا نشي راژوندي کېدی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
باچا خان پوهنتون چرسده کې پاشلمه جنوري 2014 د وسلوال لخوا خنړې برید کې وژل شوی د پوهنتون یو ملازم فخر علم پلار شاه حسین په افغانستان کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر مرسول په وجنه باندې مشال لیړو ته ویل کوم کسانو چې د ګولې استعمال کړی وي هم ګولې پې استعمالیږي که هغه د حکومت کسان وي او که وسلوال وي.
په دې ملک کې د انتشار چې د کله نه شروع شوی دی د ضیاءالحق نه راوخت نو د ضیاءالحق د پالیسو د لاسه د قوم په بمونو الوتی وو نو دا غزیا ولا کنجام د بم د لاته وشو چې چا د قوم لپاره کم مرګ وخت کنه خدای پاک به پاغه مرګ وایي. دا د قوم بچی د دې په شهادت کې او د دې په مرګ کې چې هر څوک ملوي سي دا دې انجام به د ګولې نه کیږي او خدای پاک به د دې ماشومانو هغه انتقام او بدل دا اخلي.
دا رنګ په پیښور کې 14 دسمبر 2016 پیښور آرمی پبلک سکول کې د وسلوال لخوا د برید کار شوی یو ماشوم خزیفہ مور اندلیب چې هم په دغه سکول کې استادی هم کوي په دې حق لوای چې دوی خو بې وسه دي او هر څه خدای تاسو پارلې دي.
زما خدا خبره ده چې زمونږ خو پیل ورځ نه خپل معاملہ چې دا خدای ته حواله کړی ده. ډیره خوشحالي چې هغه په زه ورسېده خو زمونږ ماشومان خو واپس نه راځي کنه. مونږ ته تسلی خو هغه چیز به ورکړي چې ماشوم به واپس راشي هغه خو راتلی نه شي خو بس خدای ته خپل معامله مونږ حواله کړی ده. خو یا شکر دې چې دا ماستر مایند لاړه نور ماشومان به بچ.
په باچا خان پوهنتون کې د وجل شوي فخر اعظم پلار شاه حسین وایي چې که څه هم د دغه پیښې او د دوی د بچي د وجنې ډېر وخت تیر شوی دی خو ولې اوس یې هم هر ورځ په کور کې ویر او غم وي.
دا ټیک ده زما د بچی شپږ میاشتې وشوې او پاتې شوی دی خو مونږه کره تر اوسه پورې هر شپه د هغې ژړا دي. الله پاک د مظلومانو آه چې دی بددعا دا قبلوي نو د دې د میندو بددعاګانې دغه خلکو پسیری.
د پام وړ ده چې خوشا یو هفته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي او افغانستان چارواکو لخوا په ډون برید کې د طالب وسلوال خلیفہ عمر منصور د وژنې دعوه شوې وه. بلخو د پاکستان پوز ویاند ادارې ISPR هم د دغه وژنې تصدیق کړی دی خو ولې د طالب وسلوال لخوا لا په دې اړه باندې سخکاره تردید یا پخلی نه دی شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو په تورخم پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط خوندو وروسته د خبر ایجنسی ځایي کاروباریان وایي کاروبار یې ډېر متاثر شوی دی. دوی وایي کله چې دغه شرط نو او آزاد تګ راتګ به نو د دې کاروبارونه بم ډېر خو ژوند به هم ښه و خو دوی اوس د دواړو خواوو ترمنځ تجارت نشي کولی او تجارت یې د نشت برابر دی. نور تفصیل د فرحت شنواری په ریپورت کې.
د خیبر جنسی ځای اوسیدونکي وایي چې په تورخم پوله د پاکستاني ځواکونو لخوا د سختې او افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونو خودونه پس د دوی کاروبارونه متاثر شوي دي او اوس د پولې دواړو غاړو قبایل له یو بل سره کاروبار نشي کولای. افراسیاب شینوارای چې په لوړګي بازار کې دکان دی مشال ریډیو ته وایي
تورخم باندې کاروبار کړم خپل نمو مال راځي ترانزیت مال نه بم راتله او بس نن سبا وخت یار څه بندي حالات خراب دي او نشته دی کاروبار بيخي خراب شوی دی. دی مخه په مثال وړه وریځه او دام دی مخه ولا غلا پلو خپل هم دا خاص کړو خپل هم بیا بل چا راوچا غړی مړی دلی بم راوړ نو بس خسته کار بشو او بس دواړه طرفه کاروبار بند شوی دی او خپل او تر خامغه باندې ډیر غټه سرویس لري. مونږه چې دا خبره حل شي یاري پروژې حساب باندې مو ته کم اسکان 3-4000 پروس تاوان مو ته روان دی.
حمید شینواری په تورخم کې کاروبار کوي وای
دا لورجو کاروبار کوم کاروبار ډیر بسر شوی موږ خدمت خدای دال نورج لګل ام هم وډیش نه چې ډیر مال نه براته او دا اوس بند شوی او کاروبار ډیر خراب شو سره دا لورج او دا شربتونم خرڅو سره اچار مچار ارسو سر روزو مخام پر ناس یو شایم نوزی او مخکې بچ کار خو خطیت کار روانو ام خبر مو دیم خو دواړه طرفه کار روانو.
د روان کال د جون اوډمبې نیټه نه پاکستانی چارواکو د بغیر سفری اسناد په افغان وګړو د تورخم په دروازه پاکستان ته پر داخلي دو بندیز لګولای دی. د جون په 12 نیټه بیا په تورخم کې د گیټ لګول په معاملې هم دواړو خواو امنیتي ځواکونو ترمنځ تاو تریخواله زیات شوی وو او نخت پکې رامسته شوی وی خو هغه شخړه هواره شوې ده. یوې اندازې مطابق په تورخم پوله به هر ورځ خواو شه شل زره کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس دغه شمیره ډیره رقمه شوې ده او په تورخم کې هغه ګڼه ګوڼه په نظر نه راځي لکه پخوا به وه. په تورخم کې د ترانسپورټ او رستورانونه هم متاثر شوی دي او دیاړي کونکي په سلګونه مزدوران هم ورسره بیروزګار شوی دي. دې روزګارونو سره تړلي خلک غوښتنه کوي چې باید په دې پوله دې تګ راتګ کې نرمي وکړی شي چې پخوا په څېر یې کارونه بیرته روان شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو وزارت هیله خی چې په پاکستان کې د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو د استاسو ګډه ناسته به په پاکستان کې د افغان کډوالو د مشکلاتو د حل لپاره ګټوره وي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل مشال ریډیو ته ویلي چې دغه غونډه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر په غوښتنه د راتلونکي نهه پرز په پاکستان کې جوړیږي. په کابل کې د مشال ریډیو همکاري جب زمان پدی موسو د کډوالو استنیدونکو چار وزارت له مطبوعاتي سلاکار میاخیل سره مرکه کړیو. په سر کې په دا غونډه کې د افغان حکومت د ایجنډا پړه تلې پختلې دي. نو نوموړی په جواب کې وایي
په دغه ناسته کې چې په اسلام آباد کې د یو ان ایچ آر په قربتوب باندې جوړیږي پر څو مهمو مسایلو خبرې کیږي. لومړی دا چې هلته د هغه افغان کډوالو چې د مهاجرت د کارتونو موده د شپږو میاشتو سره وغځېده لشفقو میاشت وروسته موږ خپل پروګرامونه او برنامه یلته وړاندې کوو او له پاکستانی چارواکو سره په دې برخه کې خبرې کوو. د دې ترڅنګ د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو. همدارنګه د دوی د داوطلبانه راستنولو پر لارو چارو غږیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ آر او همدارنګه له پاکستانی چارواکو سره نو له همدې عمله موږ د راستنولو یو پلان جوړ کړی. بیا د هغه پلان هغه عملی پلان هم جوړ شوی.
تاسو ویل چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په ارتباط برنامه جوړوي او په دا غونډه کې وړاندې کوي. څه ډول برنامه مو تر اوسه جوړه کړې ده؟
تر هغه چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت هغه فضا مثلا مونږه له پاکستان سره مخکې هوکړه کړې و چې د 2019 کال تر پای د دوی د مهاجرت د کارتونو موده وغځېږي. په همدغه مسایلو به مونږ خبرې وکړو او دا مسله د پاکستان د کابینې په اجنډا کې هم شامله ده. مونږ هڅه کوو چې شپږو میاشتو وروسته هم بیا افغانانو ته فرصت ورکړو چې د 2019 کال تر پای تر څو د دوی اغه اغه د کارتونو موده وغځول شي. د دې ترڅنګ یو بل مهمه مسله هم چې هلته به خبرې وشي هغه د ناراجستر افغان کډوالو د ريجستریشن مسله ده.
څومره هیله مندیسته او څومره تاسې کډوالو ته ډاډ ورکولای سي چې هڅه به وکړي او پاکستان به دې ته راضي کړي چې د دوی د کارتونو موده تمدید کړي؟
ګوره په دې برخه کې مخکې هم هوکړه شوې د وزیرانو په کچه په کابل کې هوکړه شوې وه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د وزارت یا سفرانو ترمنځ هوکړه شوې وه خو د پاکستان د کابینې لخوا دغه موضوع نه ده تصویب شوې. نو موږ هڅه کوو چې په همدې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو او هیله من یو چې دغه ناسته به ډېره ښه پایله ولري.
میخیل صاحب که وایس چې که چیرې پاکستان د افغان کډوالو کارتونه تمدید نه کړي د افغان حکومت په سطحه د دوی د راستنېدو لپاره څه چمتووالی نیول سوی دی؟
افغان حکومت هم هڅه کوي چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. له یو ان ایچ آر سره موږ په دې برخه کې خبرې کوو تر څو دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړې کړي تر څو دوی خپله دې ته وهڅېږي چې خپله خوښه هېواد ته راستنه شي.
تاسو د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل مرکه اوریدله.
لکلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال رادیو تاسو سره اوس تخبرونه کې یو ځل بیا د اسرار الله مومن لنډ خبرونه اورو. په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي.
د پاکستان ترکین صاحب مشر ویلی ک په ملک پوزی مارشل لا ولګی نو ولس په هر کله کوي. د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې پرونو انتخابي جلسې ته په وینا کې عمران خان ویل د ترکی ولس زکه د پوز خلاف له جمهوریت حکومت سره ودرېدو چې حکومت یې ولس ته ټولي بنیادی اسانتیاوي ورکړي. خو د په خبره پاکستان کې بیا داسي نشتا. د خود حکومتي ګوند غړي تلال چودري لرسنو سره پرم په خبرو کې د عمران خان دغه خبرې په مکمل توګه به بنیاد ګرځولي او ویلي دی ولس د محل جمهوریت حکومت سره ولاړ دی. د خبر په خنخوا په صوبای کې د امین شلګوند د صوبای اسمبلی په خوانی غړي شعیب خان نصرګند وسلوالو په ډزو وجلې. د صوبای ضلع پولیس چارواکو نن مشاله ډوته ویل دغه پیښه د اتوار په ماښام رمخته شوې. د پیښې زموري تر دې دمه کومې وسلوالو ډلې نه ده منلې. په پېښور ارمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون وسلوالو حملو کې د وژل شو زده کوونکو میندو پلرونو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د یو کمانډان عمرندري په وجنه د خوشحالۍ څرګندونه کړې. پېښور ارمی پبلک سکول حمله کې د یو وژل شوی ماشوم مور پرون مشاله لوتول ډیره خوشاله ده چې پېښور ارمی پبلک سکول د حمله منصوبه جوړونکې یا طالب کمانډان وژل شوی. د ننګرهار چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ په سلو کې دیرش برخه د مهال د داعش وسلوالۍ ډلې په واک ده. د چارواکو په وینا داعش له وژل شو او نیول شو وسلوالو څخه ترلاسه شوي اسناد ښایي چې ډیری پاکستانیان دي. امریکایي رسنۍ وایي د لویزیانا ریاست په بیټن روج کې د اتوار په ورځ درې پولیس افسران وژل شوي او لږ تر لږه درې نور ژوبل شوي. د ترکی چارواکو د ناکامی پوځي کودتا په تور څ باندې شپږ زره کسان نیولې ده. په داسې حال کې چې ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان هوډ څرګند کړي چې د ریاستي دورو پاکولو ته به دوام ورکوي. او د پاکستان کرکټ لوبډلې د انګلند په تاریخي میدان لارډز کې کوربه لوبډلې ته شل کاله پس په ټیسټ میچ کې ماتې ورکړه.
لند خبرنم د اسرار العالم مومن نواری د لاسو په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې د پاکستان ځنه رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک رسپانه خپل اداریې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې لسه وخت په پا پاکستان تورونه لګول خو تیر ورځ یې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړو او د هغه خیریت یې وپوښتو. اداریې وایي په دې موقع اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته وویل چې د آرمی پبلک سکول ماسټر مایند د افغانستان په خاوره وجلې شوې. په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګری د پاکستان او افغانستان مشترکه مسله ده او پاکستان د دې کاروایي هر کله کوي. د ادارې په وینا چې اکثر وخت پاکستان او افغانستان په یو بل تورونه لګوي چې د یو بل خاورې پر ضد کارول کیږي. افغانستان وایي د پاکستان په خاوره د افغانستان مخالفت کوونکي اوسيږي او پاکستان وایي له افغانستان وسلوال دی خو راوړي. نو په داسې صورتحال کې خبر دا وی چې د پولو د تنظیم لپاره غوړ اقدامات وکړل شي او د دې تورونو د ختمولو لپاره ضروری ده چې د دوانو ملکونو پولی محفوظی جوړ کړی شي چې دارنګ دوانو ملکونو په خپل علاقو کې د ترهګرو مخه ونیسي او دا امکان په مکمل توګه ختم شي چې ترهګر په یو ملک کې کاروایی کوي او بل ملک ته اوړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس په خپل ادارې د ترکی په بغاوت او د جمهوریت په مستقبل لیکلي او وایي چې د ترکی ولس څنګه د جمهوریت په خاطر قرباني ورکړه او د ټینګونو په مخ کې سملاستل او جمهوریت یې بچ کړو. دا بدنړۍ په تاریخ کې په ځلانده ټکو کې لیکل کیږي. ادارې وړاندې لیکي د دې پیښې وروسته که څه هم د ترکی حکومت خپل موټی مضبوط کړو خو له دې وروسته به ورته هم څه ستونزې ورپېښې وي او په داسې صورتحال کې به د ترکی حکومت له خپلو پالیسو نظر ثانی کول پکار وي او داسې کوم رویه به الله خپلول نه وي پکار چې په ولس یې غلط اثر وغورځيږي. ادارې اخیری کې لیکي د ترکی د دې پیښې نه د پاکستان حکمرانانو له هم سبق اخیستل پکار دي چې ولس هله د حکومت ملګرتیا کوي چې په حکومت اعتماد وي او جمهوریت هم هغه وخت طاقتور جوړیږي چې ولست معلوم شي چې دا یو ښه او غوره طرز حکمرانی ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
کریستین ساینس مانیټر لیکي د غیرت په نامه د پاکستانی اداکارې کندیل بلوچ تر مرګ وروسته کېدای شي په دې هېواد کې د میرمنو مسئلو ته پاملرنه زیاته شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه بیا لیکي افغان امریکایي ځواکونه د نوې جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې په میدان جنگ کې د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو لاسته راوړنو مخه نیول دي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې اسرار العالم مومن درته دروي.
ورځپاڼه کرسچن ساینس مانیټر لیکي د رپورټونو له مخې پاکستانی فنکارا کندیل بلوچ د غیرت په نامه وژل شوی. د غیرت په نامه وژنه دې ته ویل کیږي چې یو تن د خپلې کورنۍ غړی پر دې وجه وژني چې د کورنۍ ته یې سپکاوی کړی وي، خو دا کار اکثره له مذهب سره هم تړل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دې هیواد کې څه باندې زر میرمنې د غیرت په نامه وژل شوي. د کمیشن په وینا د تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې په دغسې وژنو کې زیاتوالی راغلی، خو ځینې خلک تمه لري کندیل بلوچ چې ډېر شهرت یې درلودو د غیرت په نامه د دې وژنې سره به کېدای شي په پاکستان کې د ښځو په مسلو بحثونه لا پسې زیات شي. د بشري حقوقو کارکوونکي غوښتنه کوي چې د غیرت په نامه د وژنو ضد قانون دې جوړ کړل شي. د دا قسمه جرمونو د مخنیوي لپاره د پاکستان موجوده قانون ډېر کمزوری دی او زیاتره مجرمان له دې قانونه بچ وتلي او سزا نه ده ورکړل شوې، ځکه چې دا قانون د غیرت په نامه د وژل شوي تن کورنۍ ته د اختیار ورکوي چې مجرم معاف کړي. څو میاشتې مخکې پنجاب حکومت یو داسې قانون منظور کړو چې له مخې یې د میرمنو پر ضد هر قسمه تشدد یو مجرمانه فعل وګرځول شو، خو مذهبي سیاسي ګوندونو او دیرش مذهبي ډلو ګواښ وکړ که دغه قانون ختم نه کړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. بلغه واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي افغان امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د عملیاتو د مخنیوي لپاره خپل پلانونه ګړندي کوي او د داسې نوې جنگي ستراتیژۍ په پراخولو کار کوي چې هدف یې د جنگ په میدان کې د طالبانو لخوا په ډرامایي توګه د لاسته راوړنو مخه نیول دي. واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د افغان امنیتي ادارو دستاویزات ښایي د دې هېواد ځانګړي ځواک په تیرو څلورو میاشتو کې څه باندې دېرش د طالبانو لوړپوړي او منځنۍ کچې کمانډانان په هوایی او نور هدفي بریدونو کې وجلي. افغان چارواکي او څېړونکي وایي دغه عملیات د امریکا د هوایی بریدونو په ملاتړ د افغان ځواکونو د هغه پراخه هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو په څیر چلند کول دي. دوی وایي د دې نوې ستراتیژۍ ګټې مخې ته راغلي، ځکه چې په دې اوړي موسم کې طالبان تر فشار لاندې دي، خو افغان ځواکونه او په خاصه توګه د ځانګړي ځواک سرتیري په جنگ میدان کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره چمتو دي. افغان ځواک د دې هېواد د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د طالبانو پر ضد په دومره شدت سره دغه تګلاره وروسته له هغو خپله کړه چې د اپریل په میاشت کې یوه بمي برید څه باندې شپېته کسان په کابل کې ووژل. اشرف غنی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې په ناکامه کېدو یې سیاسي شهرت ته تاوان رسېدلی، پارلمان ته په وینا کې اعلان وکړ چې اوس د هېواد دښمنانو ته د سزا ورکولو وخت راغلی او باید د یوه پراخه جنگ لپاره تیاری ونیول شي.
دا مشال ریډیو دا
په ترکی کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته دغلته حکومت د شپږ زرو په شاوخوا کې کسان نیولي او ولسمشر رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولین له پلویانو پاکې کړي. د ترکی حکومت ګولین د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. له بلې خوا د ترکی د بهرنیو چارو وزارت وایي د وروستۍ ناکامې کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېره 290 ته رسېدلې ده. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته یې حکومت دغلته د اعدام د سزا پر بیا پیلولو غور ته اړتیا لري. اردوغان پرون وویل حکومت به یې د اعدام د سزا په بیا پیلولو د ترکیې په پارلمان کې له اپوزیسون سره خبرې وکړي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ترکی چارواکو په تېرو دوو ورځو کې د ناکامې پوځي کودتا په تړاو تر شپږ زرو زیات کسان نیولي. اردوغان پرون د څو هغه کسانو د تدفین په مراسمو کې چې د کودتا په ترڅ کې وژل شوي وو ژمنه وکړه چې ټولې دولتي ادارې به د ملا فتح الله ګولین له پلویانو څخه چې د میکروبونه وبلل پاکې کړي. انقره دا بانفوزه ترکی ملا د کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. اردوغان وایي د دولت په ټولو سطحو کې به د مکروبونو د پاکولو پروسه دوام ولري. درنو ورونو، دا تشکیل د سرطان په وایروس ککړ شوی او دا وایروس متاسفانه ټول حکومت ته پراخه شوی دی. اردوغان هم دارنګ لخپل پلویان او وختل چې په عادی توګه شپند وکړي او لار کوڅو تر ووسی په نیول شو شپږ زرو کسانو کې د ترکیه د پوز لوړ پوړي افسران او 2200 قاضیان شامل دي. تر 500 زیات پوزي صاحب منصبان د یک شنبه پر اسونی ولشل د ترکیه د عدلی وزیر دانی ونی د تصفیه عملیات بللې ویلي دي چې د نیول شو کسانو شمیر به زیات شي. په وروستیو نیول شو کسانو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو نظامی سلاکار هم شامل دي. سی این این ترک تلویزیون رپورت ورکړی چې علي یازیچی د کودتا په طرحه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. نوموړی څه کم یو کال مخکې د ترکیې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار پیل کړ. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په ترکیه کې وروستۍ ناکامه کودتا د داعش پر ضد د مبارزې د ګډوډېدو سبب شوې نه ده. ښاغلی کیری د یک شنبې په ورځ له لوکزمبورګ څخه د سی این این له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ترکیې وروستۍ ناکامه کودتا به پر دې هیواد د اردوغان منګولې لا ټینګې نه کړي وویل. جان کیری وایي فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې نوموړی داسې ونه کړي. دا کار به له اروپا، ناټو او موږ ټولو سره د نوموړي د اړیکې په وړاندې یو چیلنج وي. موږ د ترکیې له حکومته غوښتي چې داسې حد پورې د مخکې نه ځي چې د ډیموکراسۍ د پروسې په وړاندې شک او تردید رامنځته کړي او هیله من یم چې داسې به ونشي. لا بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې هیواد کې د ناکامې پوځي کودتا په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر له 290 کسانو اوښتی او 1400 کسان نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې 100 تنه کودتا چیان ښودل شوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کیلو هرتز.
مشال ریډیو تاسو ته د تیر یو کال راهیسې چې د شینوارو د بیلابیلو ولسوالیو څخه د جنگونو له امله په زرګونه کورنۍ د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، له حکومته سرپناه غواړي. خو د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي او بې ځایه شوي کډوال په کورونو کې میشت کړي. نور حال د جلال آباد نه عباس محمد عابد را کوي.
د ننګرهار د شینوارو د شپږو سرحدي ولسوالیو څخه د جنگونو له امله د تیر یو کال راهیسې په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي چې اکثره یې سرپناه هم نه لري. دوی له حکومت نه غواړي چې د سرپناه او د ژوند د نورو ضرورتونو غمې وخوري. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک کمینګل وایي چې حکومت دې هغه کورنۍ چې د بدامنیو له امله بې ځایه شوي په یو مرکز راټولې کړي او د نړیوالو مرستندویو موسسو پام دې ورته ورواړول شي.
موږ هغه کډوال چې د دیش یا د نورو جنگونو د وجې بې ځایه شوي دي هغه ډېر په بد حالات کې پراته. د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې، چې د خپلو کورونو ځای په ځای را بې ځایه شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري. د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې دغه خلکو دپاره داسې ځای انتخاب کا چې دولت هم رسیدګي وکړی شي د امنیت په خاطر باندې او د ماجیسو والایم پوره پالنه وکړی شي او دوامدار کومکونه ورسره وشي.
د شینوارو یو بل تن قومي مشر مولوي عبدالبصیر حقانی هم له حکومت نه غواړي چې د شینوارو بې ځایه شوو کډوالو ته یو ځای تعین کړي او خیمې ورته پکې ولګوي.
اوس موږ عزیزان په مختلفو ځایونو کې دي، څوک په یو ځای کې، څوک په بل ځای کې، عریضي مهاجرینو ریاست ته ورکړي دي. نو دوی څوک وایي چې موږ هلته نه شو تلی مؤسسات، څوک وایي چې موږ نام نسیمو ته نه شو تلی. نو غریبانان به سرنوشت دي کاملا. نو د دولتي چارواکو نه زموږ هیله ده چې زموږ دغه قوم له یو ځای مشخص کاندي په هغه ځای کې دوی خیمه ورته ووي.
کله چې مو د دغو کډوالو ستونزې د ننګرهار د والی بیان عطاوله خوګیاڼي سره شریکې کړي، هغه په ځواب کې وویل
دلته هملته عملیات روان دي او د اشتله منځ وړلو هڅه کیږي. موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، دغه سب شوی دی د دغه ستونزو د هوارولو وروسته په دې لار چاره باندې هم پداسې میکانیزم غور وشي چې د دستور زمينه هم برابر شي.
خو د شینوارو قومي مشران وایي چې سوزلې د ولایت له مقام نه د سرپناه غوښتنه کړي، خو تر دې دمه یې غوښتنو ته پام نه دی اړول شوی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د بره مومند ایجنسی اوسیدونکي شکایت کوي چې په هغو سیمو کې په سرکاري روغتونونو کې نه خو ډاکټران موجود وي او نه هم پکې دوایانې وي. دی وایي چې همدغه وجه ده چې خپل ناروغان نورو ځایونو ته په وړلو مجبوره شوي دي. خو چارواکي وایي چې د ډاکټرانو موجودګي به یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې اورو.
د بر محمد ایجنسی ولس وای چې هغوی ته په سیمه کې له ټولو زیات مشکل سرکاري روغتونونو جوړ کړي. دغه روغتونونو ته ډاکټران نه راځي نو هغوی مجبور دي چې د محمد نه بهر روغتونونو ته خپل مریضان علاج لبوزي. ګلشاه صافی د لکړ اوسیدونکي دی وای چې د حکومت دا وینا چې ګنې سیمه کې امن نشته او د صحت محکمې دغه سیمه کې کار نشي کولی صحیح نه ده. دی وای سیمه کې د روغتونونو ضرورت زیات دی او امن هم بحال دی، نو باید د صحت محکمه د روغتونونو حالت ښه کړي.
موږ په علاقه کې چې کوم دي چوګانې جوړې دي زی په زی باندې هغه ویرانې پرتې دي، په هغه کې دوایي نشته دی، په هغه کې ډاکټران نشته دي، سرکونه مران جال دي. موږ چې کوم دي مریضان چې پیښ شي موږ باید وړي جنسې ته د علاقې مریضان لیږو. هیڅ تکلیف ډاکټر ته نشته دی. هغه هسپتالونه چې په کومو علاقو کې جوړ دي هغه د سکیورټي ادارو داغې نظر چاپېره پرتې دي.
واجد محمد حلیم زو اوسیدونکي دی او هغه وای چې هر کله د هغوی مریض شي نو شوقدر یا پیښور ته وړي. په سیمه کې لوی ډاکټران نشته او بل دا چې په روغتون کې څوک وړو کې ډاکټر هم موجود نه وي.
او چې کم پکې دا میډیکل ټیکنیشین او کم ډیسپنسری نو دا پکې په ډیوټي باندې په کاغذونو کې خو په عملي تور باندې هلته څوک ډیوټي نه کوي. او کم داسې خاص ورځ باندې چې هغه ډیوټي لراشي نو په هغه ورځو کې تر په ذره نیول کېږي. او بل خبره دا چې را لکه په هسپتالونو کې سر د درد کولې هم تا ته نه ملاويږي.
بیا مې د غستون زیده اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ اپر محمد حسیب الرحمن سره شریک کړي.
درې بی ایچ یو سی کم کې مرکزی واړو تیار تفصیل ثاني مونږ دې کړي دي د ډاکټرانو موجودګي مونږ انشور کړی دا. او دې سره سره چې کوم زموږ یو سی دی هغه مختلف وختونو باندې چاپی لګي بلکې زموږ پلم ټیمونه جوړ دي.
د صحت د محکمې محمد ایجنسی په وینا چې په سیمه کې لږ تر لږه د 15 ډاکټرانو کمی دی نو دغه وجه ده چې هر روغتون ته لوی ډاکټر نشي لیږلی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. که څه هم د شمالي وزیرستان ټوله رزمک سیمه د شنو نظارو یخو او غانو لپاره مشهوره ده، خو او خلک ورته د سیل لپاره ورزي. خو د رزمک په اوچت غره جوړه الکساندر کلای او ځانګړي ښکلا لري. دغه کلی ته د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وسیر ورغلی او دا رپورټ را لېږلی چې سیل چې خلک ته د سیل نه خوند اخلي. او بیا دغه سیلانیان وایي چې دا سیمه ډیره زیاته ښکلا لري. نور تفصیل د عمر دراسوسی په دې رپورټ کې اورو چې د ځوانانو په غږ پیلېږي.
دغه د ځوانانو خوشحالي د شمالي وزیرستان دنګ غره په سر دی او په الکساندرا مشهور دی چې د یاد غره په سر یوه کلا جوړه شوې چې الکساندرا کلا باندې یادیږي. الکساندرا کلا د شمالي وزیرستان رزمک دنګ غره په سر د برتانیا حکومت په کال 1921 کې جوړه کړې. کلا چې دغلته د برتانیا حکومت وو او په شپږ اتیا فوټه بلندی باندې دی. د دغه کلا په څنګ کې ځوانانو یو محفل لګولې. یو ځوان وایي د الکساندرا چکر سه بل شان خوند دی.
محمود الله مونه خدا سوزینه مزینه ول شول دا ویډ کی هغه اکیډمی ولا چیرې علاقه دا خوند اور ویډ میډ مسرا وکړي یاره ټوریا میډر وکتل خود الکساندرا ولا ګوشه ډیر خوند اور تور دی او چزن چې دا ورسته نه شوی.
ګل اعظم خان چې د شمالي وزیرستان شام نه د غلطه د سیل لپاره تللې وایي چې الکساندرا په شان رزمکه د سیل ډیر ځایونه دي، خو د غلطه د سیلانیانو لپاره د هوټلونو او نور سہولتونو نشواله دی.
الیگزینڈر کلب پر ازمکشه انتهایی پا چک سار بنده دو. دغ چک سارنا تقریبا ده بانی پر نظرات پا اسانتیا سارا لیدلائی کوایی شه. دغ شناشن منظرین لر یخوا دخوا کسی دل مشروم پر ده زرن نغوری چیزه دغ شلی سار نزده کیش شوایی وی. کشیر دولتا ده نجده و ده لر خلق روتلین که سلگوین که ده پورا رستورینت وی می سپرخونه وی نو یکینی چه ده دغ زینو خلق پا جیمی جیمی نتلای کتسان ده امانیت وازا تیک تو دغ سرو نره هر تیک شی دولتا یو خود ده مکمی خلق کاروبار بر سر ششی.
الیگزندرا کلا ده شمالی وزیرستان رزمه کمپ نا اوه کلومیتر لره شمال مشرق پا طرف ده. ده وزیرستان اکثر جنی ازوانان ده الیگزندرا سیل پا وقت ده زان سرا ده موسیقی آلات هم راوڑی. گن شمیر زوانان دغل تا ده دول بجه سر خپل علاقایی تکی کوی.
وغم خود رو کپی خوشحال یوان یاندا بیگم خدای دای یا باندا تل بوغان سی
یاندا د زیات بلندې په وجا الیگزندرا کلا باندې د پاکستان ټلی ویژن یو بوستر هم لګیدلې چې شمالی او جنوبی وزیرستان ته د پی ټی وی نشریات رسوي. د رزمک سیمې پخوانی مشر نورباکی جان د الیگزندرا کلا د تاریخ په اړه وایي.
دا الیگزندرا کلا خاص کر د دیرنونی و د بوراخیل په حدود پوس پخره دو. دا الیگزندرا کلا چې کلا جوړول بیا یو جرنل و د اخسر علی روغل یو الیگزندرا نامه ده. دا انګریز و د لندن و بیا دا جرنل اخسر تلاق شو دا لیر و سره و بیا و چې دله تو کلا جوړیږي خو نوم یې الیگزندرا هغه د لیر نوم یې په دا کلا کښې.
نوموړی وایي چې پخوا به هم د الیگزندرا سره سره د رزمک نورو سیمو د سیل لپاره خلک راتلل.
دغه پوره جوړه شوه چې په اروا وطن یې پوسادو ټول وطن ځنې لیده شي پاوز نه و نور خل د سیل د پورو تلل خو ډېر خلکو صابور و تبې ګو ته د شپې زوی نه و او دا الیگزندرا کلا دو. دا سیر در دی خو په سر در په دغ طراب هېڅوک نه دي تللي. یو ځل مو به تلی دی انګریز پرنسپل و چې هغه و چې زاک ناکسه.
د سیمې خلک وایي چې اوس د امن امان پر ځای کېدو سره باید دولت د شمالی وزیرستان رزمک یو شمیر سیمو د سیل لپاره سیلانیانو ته سهولتونو بندوبست وکړي چې دې سره به دغلتا د امن امان وضع نوره هم ښه شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، رزمک، شمالی وزیرستان.
په پاکستان کې د لګکیو حقونه خوندي دي.
حکومت خدا وایي چې مونږ مایناریټیز لپاره فلابهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو خو کوي اسم نه.
لګکیو غوښتنې څه دي؟
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي چې
صدر تا دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخبرونه پرګنې کې د هرې چهارشنبه پورس پوکم سلور بجې او د هرې شنبه پورس پوکم 2 بجې.
پاکستانی باکسر محمد وسیم پرون غرما د کوریا په مرکزی ښار سول کې بلپائنی سکوهونکي ته ماتی ورکړه او د نړۍ سلورم باکسر وګرځېد. 43 کلن محمد وسیم چې د بلوچستان د مرکزی ښار کوټي اوسیدونکي دی په کامیابۍ د کورنۍ او د کوټي باکسرانو ډیره خوشحالي څرګنده کړې ده. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
پر دې مهال د محمد وسیم پلار ډیر خوشاله او څه داسې راته وویل.
ډیر خوشاله یم چې د ګټلې ده په دې کې چې دته ته محنت دغه و ماشاءالله دی ډیر محنتي و پواوې م ورته کولې همېشه چې دوی د تلی م راته ویلې چې د مقابلې ټایم م راتلی ده راته ویلې نن سار یې له راته وویلې د هغه کوریاس په فون باندې چې بابا ته دعا وکړه انشاءالله ما یې بلبازۍ لیدلې ده انشاءالله هم ګټل.
نوموړی په وینا چې محمد وسیم د کشنیوالي راهیسې د سوک بازۍ شوق درلودی. محمد وسیم کشنی ورور وایي چې محمد وسیم په خپل محنت سره تر دغه ځایه پورې ځان رسولی دی.
بخی ډیر زیات تیاری کړی د دې لپاره تقریبا یو کال قدر د دې لپاره د ټریننګ کړو نو پدې کې چې د دوه واره یو اس ای ته کللی و دوه میاشت په جاپان او په کوریا په مختلف ممالک کې د ټریننګ کړو د دې لپاره نو ان شاء الله د الله پاک د سرخرو کړي د ورلد سلور ډبلیو بی سی ټایټل د پاکستان راو
په دې ترڅ کې د بلوچستان د څوکبازانو د اتحادیې مشر صادق اڅکزي خپل خوشحالي صدا سراته بیان کړه
د پروفیشنل پسته باندې وعلیکم بازینه د کړه د هول باکسر د شوشه د اجمیر د پاره ډیر د احساس خبره ده بلکې د پاکستان د ګر کوم نه پاره د احساس خبره ده چې د دونغه ټایټل اجمیر د پاره راوړي د دې ګر د کریډ سي دي او د تزي د پاکستان باکسینګ فیډریشن تزي د بلوچستان باکسینګ اسوسییشن تزي مز وزیر کیل مجیب الرحمن محمد اسمی تزي مز وزیر الله شدی مشرف فاون مکین
پر ټلویزیون باندې د سیالي ورسته د محمد وسیم د کامیابی د اعلان سره سم په کوټه کې د محمد وسیم د کورنۍ غړو او نور څوکوازانو خوشحالي جوړ کړه او په خلکو کې میټایان وبښلې ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
د مشال ریډیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلورو بجو
مشال لیډیو تاسو او اوریدونکو اوس په د خبرونې په اخره کې د سردار علي ټکر په واس کې د سندره پورو
علم بخب القام كي خور والغوارم ويزد جهالت ديو بتال مرا فرز والغوارم ويزد اخبال بري وتقام اسمان تارس والغوارم نزد قدر تبين بابا زد قدر تبين بابا او زد قدر تبين بابا